مازدیګر 4 بجې شوې. السلام علیکم. د ازادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. قدرمن اوریدونکو، په دې او ساته خپرونه کې به واورئ چې د سولې عالي شورا په هیواد کې د سولې پر روانو هڅو کې د ملګرو ملتونو د ونډې د زیاتېدو غوښتنه کوي. د سولې د ولسي حرکت له مشر اقبال خیبر سره ځانګړې مرکه. نور موضوعات او د ازادۍ رادیو 19 پروګرامونه هم لرو. د خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي. په پایل کې تاسو ته بلنه درکوم چې خبرونه واوري. رضوان مراد خبرونه چمتو کړي.
السلام علیکم. په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر مشر وایي د افغانستان د سولې خبرې به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ کیږي او نړیواله ټولنه یوازې د دې پروسې ملاتړ کوي. د امریکایي لوړ پوړی قومندان وایي دی تمه نه لري چې د افغانستان په اړه به د متحده ایالاتو په ستراتیژۍ کې کوم لوی بدلون راشي. او په غزې تراړه کې نن د اسرائیلي ځواکونو په بمباریو کې 3 فلسطینیان وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر مشر وایي د افغانستان د سولې خبرې به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ وي. تدامي چې اماماتو له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویل چې نړیواله ټولنه د افغانستان د سولې له پروسې ملاتړ کوي او په دې پروسه کې منځګړتوب کوي. په عین حال کې د افغانستان د سولې له شورا هیله څرګندوي چې د سولې د عملي خبرو د پیل په برخه کې به ملګري ملتونه خپل مهم رول ولوبوي.
سولې لپاره چې زمينه سازي وکړي، د سولې لپاره مقدمات فراهم کړي، په هر اړخ کې یا په هر څنګه کې چې موږ سره هغوی د هغوی لپاره زمينه مساعد وي چې هغوی موږ سره مرسته وکړي، موږ دغه نه استقبال کوو.
د سولې د عالي شورا مرستیال عطاو رحمان سلیم د غراز ویل چې د ملګرو ملتونو د عمومي شي د سیاسي چارو مرستیال مرسلاف یان چې د افغانستان د حکومت د سولې هڅې ستایلي ویلي دي چې د غوښتنې په صورت کې ملګري ملتونه چمتو دي چې د پروسې ملاتړ وکړي. له بل لوري د سولې لپاره ولسي حرکت نن د کابل په غازي سټېډیم کې یوه لویه غونډه کوي. دا حرکت وایي د دې غونډې یو اصلي هدف د خلکو ترمنځ د سولې لپاره د زمینی او فضا برابرول دي. د پکتیا امنیتي مقاماتو په احمد خیلو او ځاځي اریوب ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو ډلې زبریدونه پر شاتم بولی دي. د پکتیا د امنیتي قومندانۍ وایان سردار ولی تبسم نن ازادي راډیو ته ویل چې تیر شپه ناوخته د دولت وسلوالو مخالفانو په دې دواړو ولسوالیو کې پر امنیتي پوستو بریدونه وکړل.
د دې درنې مفروض له وختلې په نتیجه کې د کریستانو وسلوال مخالفینو وژل شوی دی او سپاره تانو کتان دي. موږ د ملي او محلي پولیسو
وسوال طالبان وی بریدونه دوی کړی دی، خو د دولت دا خبره نه مني چې طالبانو ته پکې درنه مرګ شو بل وخت دی. د امریکا یو لوړ پوړی قومندان وی چې د تمن نه کوي چې د افغانستان پر د امریکا په ستراتیژي کې به کوم لوی بدلون راشي. د امریکا د مرکزی قواو د قومندانې مشر جنرال جوزف فورټل د چهارشنبه پر ورځ په پینټاګان کې خبري اعلان وکړ چې د خبرو میز ته د طالبانو د حاضرولو لپاره له پوځي لارې کار اخیستل او ټولنیز او سیاسي فشارونه تر اوسه اغیزمن ثابت شوي دي. هغه زیاته کړه چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو نوی قومندان جنرال سکاټ ملر به د دې جګړې پړه چې هغه څه ډول مختزي خپل ارزونه وکړي، خو له دې پرته چې د جګړې په ډګر کې به ځینې تکتیکي بدلونونه راولي، د ګومان نه کوي چې په ټوله کې به دغه ستراتیژي له سره وارزول شي. پر غزې تراړه نن د اسرائیلي الوتکو په بمباری کې 3 فلسطینیان وژل شوي دي. په همدې حال کې فلسطینی وسلوالو له غزې تراړې پر اسرائیل راکټي بریدونه کړي دي. په غزه کې روغتیایي چارواکو ویل په بمباری کې یو امیندوار مېرمن، د هغې یو کلنه لور او د حماس ډلې یو وسلوال وژل شوی دی. د فلسطینیانو په راکټي بریدونو کې بیا لږ تر لږه د وو اسرائیلیانو د ژوبل کېدو راپورونه خپاره شوي دي. د اسرائیل پوځ وایي جنگي الوتکو په غزه کې د حماس ډلې په اهدافو او سنگرونو بریدونه کړي دي. له 2001 میلادي کال راپه دې خوا له کله نه چې حماس د غزې کنټرول اخیستی، د دې ډلې او اسرائیل ترمنځ تر اوسه پورې 3 ځله جګړې شوي دي. په واشنگتن کې د روسیې سفارت د امریکا نوي بندیزونه ظالمانه او شدید بللي او هغه رد کړی دي. د امریکا متحده ایالاتو په برتانه کې د پخواني روسی جاسوس د مسمومولو په قضیه کې پر موسکو نوي بندیزونه لګولې دي. په امریکا کې د روسیې سفارت په یو بیان کې ویل چې نه متحده ایالاتو او نه هم برتانیې داسې شواهد وړاندې کړي چې وښیي روسیا د جاسوس سرګی سکریپال او د هغه د لور یولیا په مسمومولو کې لاس لري. امریکا بیا وایي شواهد لري خو محرم دی. په واشنگتن کې د روسیې سفارت ته ویلي چې دا شواهد کافي دي چې له مخې روسیا د سکریپال او د هغه د لور په مسمومولو تورن شي. پخوانی روسیې جاسوس او د هغه لور د تیر مارچ میاشت په اتمه نیټه د برتانیې په سالسبوري ښار کې مسموم وموندل شول چې د برتانوي مقاماتو په خبره د اعصابو فلجوونکي مواد پرې کارول شوي وو. برتانیه وایي دا مواد په روسیه کې جوړ شوي دي. او د امریکا یو لوړ پوړی قمندان وایي تېره اونۍ په هرمس تنګي کې د ایران د سمندري ځواک له تطبیقاتو چې په لسګونو کشتیو پکې برخه اخیستې وه هدف پر تهران د اقتصادي بندیزونو د لګولو په اړه د امریکا متحده ایالاتو ته پیغام ورکولو. د امریکا د مرکزي قوو د قمندانۍ مشر جنرال جوزف وټل د چهارشنبه پر ورځ خبري اعلان ته ویل چې هغه وروستۍ خبرداری ته په پام چې د ایران د سپاهي پاسداران قدس ځواک د هرمز د تنګي د تړلو لپاره کړی و تهران غوښتل چې خپلې پوځي وړتیاوې نړۍ ته وښيي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو د خبرونې په دوام کې راسره اوسئ. راپورونه او مرکې خبرو. و باورئ چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي هیله لري چې ملګري ملتونه به د سولې د خبرو د پایل په برخه کې عملا خپل رول ولوبوي. خو رښتیا ملګري ملتونه په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې څه کولای شي؟
د صلح لپاره چې زمینه سازي وکړي، د صلح لپاره مقدمات فراهم کړي، په هر څنګه کې چې موږ سره هغوی لپاره زمینه مساعد وي چې هغوی موږ سره مرسته وکړي، موږ د هغه نه استقبال کوو.
د سولې د روانو هڅو په اړه په کابل کې د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي تادامیچي یا ماموتو سره بشپړه مرکه چې ژمنه مو کړې وه خپرو. د سولې د ولسي حرکت له مشر اقبال خیبر سره مو د دې نهضت د راتلونکو پلانونو په اړه خبرې کړې.
لومړی سفر کې موږ بریالي شوي او په دې موږ لومړي سفر کې فوکس کوو چې سیاسي سوداګر باندې سودا ونه کړي چې هغه کارونه ونه سول او موږ روغ تر ووتلو.
نور راپورونه هم لرو. په نړیوالو مسایلو کې وابوري چې سعودي عربستان وایي له کاناډا سره لانجه به د هیواد ته د تیلو پر صادراتو اغیز ونه کړي. د امنیت او سالم چاپیریال په خبرونه کې د کم عمره ماشومانو او جبري ودونو په اړه بحث لرو.
چې کله یو خوا یا دواړه خوا ماشومانی اوغوی د خپل کامل اهلیت خاوندان نه، نو له دې خاطره د دوی رضایت سوال لاندې راځي.
د خبرونه په ورسته برخه کې د کور کلی دیونیس پروګرام اوریدل هم مهروي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د افغانستان د سولې عالي شورا هیله څرګندوي چې د سولې د خبرو د پایل په برخه کې به ملګري ملتونه عملا رول ولوبوي. د دې شورا مرستیال عطا رحمان سلیم نن ازادۍ راډیو ته وویل د سولې د عالي شورا او په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونامه ترمنځ پخوا د سلام مشورو تر کچې همکاري وه، خو اوس چې د مستقیمو مذاکرو هڅه کیږي په بیلابیلو برخو کې د ملګرو ملتونو رول مهم دی. له کابله یوسف خان زدران په دې اړه نور تفصیل اوروي.
ورسته لغې چې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د سیاسي هڅو او ډیالوګ پر دوام ټینګار وکړ، د سولې عالي شورا وایي چې ملګرو ملتونه د دغه بهیر د عملي کېدو لپاره خپلې هڅې وکړي. د یاد شورا مرستیال عطا رحمان سلیم وایي د سولې د عالي شورا په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونامه ترمنځ د سلام مشورې تر کچې لازمي مرسته شته، خو اوس چې افغان حکومت د مستقیمو خبرو د پیل هڅه کوي، ملګرو ملتونه هم کولی شي د سولې لپاره ډیر څه وکړي. چې د سولې عالي شورا د افغان سولې او پخلاینې په کومو برخو کې د ملګرو ملتونو رول مهم ګڼي، ښاغلی سلیم یې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
ملل متحد خو بیا خپل حیثیت لري، خپل مقام لري. د صلح لپاره چې زمینه سازي وکړي، د صلح لپاره مقدمات فراهم کړي، په هر اړخه کې یا په هر څنګه کې چې موږ سره هغوی د هغوی لپاره زمینه مساعد وي چې هغوی موږ سره مرسته وکړي، موږ د هغه نه استقبال کوو او موږ د هغه ملاتړ.
دا په داس حال کې د چې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د سیاسي چارو د دفتر مرستیال میروسلاف ینچا د افغان حکومت د سولې هڅو د نوي اوربند پلان ستایلی دی. هغه په افغانستان کې د جنگ د پای ته رسیدو لپاره د سیاسي هڅو ډیالوګ پر اهمیت ټینګار کړی او ویلي دی چې د غوښتنې په صورت کې ملګري ملتونه مرستې ته تیار دي. له دې وړاندې تېره میاشت هم چې د سولې ولسي حرکت په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر ته د افغان سولې په اړه خپل لیک سپارلی و، دغې دفتر ویلي و چې د افغانانو د هغې ارادې ملاتړ کوي چې د افغانانو په مشرۍ د سولې د خبرو پیل غواړي. له دې سره د نړیوالو چارو کارپوهان ټینګار کوي چې د نړیوالې سولې او امنیت ساتل د ملګرو ملتونو اصلي دنده ده چې تر دې دمه د افغانستان په برخه کې ډیر څه نه دي کړي. لډلې انتظار خادم ازادي راډیو ته وویل
ملګری ملتونه د ښه ضامن په حیث باندې نقش ادا کولی شي. نو لنډه دا ده چې دا اصلاً د شک خبره نه ده چې ملګری ملتونه د افغانستان له حکومت سره مرسته وکړي او په سوله کې ګټور تمام نه شي. ګټور تمامي کې ملګری ملتونه باید خپل نقش وپیژني، خپل ملموس قدمونه واخلي او بالاخره افغانستان ته سوله راولي.
بل څېړونکی خالد سادات بیا وایي د ملګرو ملتونو لخوا هڅې طالبانو ته دا پیغام ورکوي چې د سولې په دې هلو ځلو کې افغان حکومت یوازې نه دی، بلکې ټینګه نړیواله همکاري لري.
په راپور کې مو واورېدل چې د سولې عالي شورا وایي ملګری ملتونه باید په افغانستان کې د سولې د خبرو د پایل په برخه کې عملا رول ولوبوي، او په دې برخه کې مو د کارپوهانو نظریې هم واورېدي چې وایي ملګري ملتونه ډیر څه کولای شي. خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي نړیواله ټولنه د افغانستان د سولې د بهیر ملاتړ کوي، خو د سولې خبرې به په خپله د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ کېږي. دا د میچي یا ماموتو له ازادۍ راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې له طالبانو د سولې غوښتنه یوازې د نړیوالې ټولنې نه بلکې د ټولو اسلامي عالمانو غوښتنه ده چې وسلوال مخالفین باید غاره ورته کېږدي. له ښاغلي یا ماموتو سره په کابل کې د ازادۍ راډیو د دفتر مشر حمید مومند مرکه کړې ده.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی غواړم د اوربن له مسلې چې په تیر اختر کې وشو خپل بحث پیل کړم. تاسو وضعیت څنګه ارزوئ او څه فکر کوئ دغه پرمختګونو په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره یو ښه زمینه برابره کړې ده؟
دیس ډیولپمنټ هاز کریټډ ا بیډ فار پیس ان افغانستان.
آی تھینک دټ دی ریسنت ترند از انپریسیدنټډ
and also very positive. I think we have to look at the whole range of manana za waqian fikr kom chursi badlununa be sar yow der musbat wo mung bayad da da parmaghtaguno pa tole ladai fikr wakro urban namali aw dalam sword parmaghtag wo aw mulidal che taliban raghla la afghan zo kunai pa ghi ki uniwal aw pa khpalo ki sara selfiani waqhisti che da tol hairanawun ki wo aw dai wo khoda che waqian khalak sola gwaadi. خو زه دا وایم چې سوله د سیاسي مشرانو او نړیوالې ټولنې ګډو هڅو ته ضرورت لري، او زه فکر کوم چې دوی دغه هڅې کوي. تاسو ولیدل چې د فبروري په 28مه نیټه د کابل په کانفرنس کې ولسمشر محمد اشرف غنی طالبانو ته د سولې داسې وړاندیز وکړ چې هیڅ ډول مخکینی شرطونه پکې نه وو. دغه وړاندیز د پاکستان، ایران، روسیې، هند، چین، جاپان، د امریکا د متحده ایالاتونو او نورو هیوادونو له لوري تایید هم شو.
خو
اصلي ستونزه دا ده چې طالبانو تل د افغان حکومت د سولې وړاندیزونه رد کړي دي او ټینګار یې کړی چې دوی غواړي چې له امریکا سره د سولې خبرو ته کښېني. نو څه باید وشي چې دوی د سولې خبرو ته حاضر شي او افغان حکومت سره خبرو ته کښېني؟
زه له تاسو سره موافق یم. خو د کابل پروسې په ناسته کې د ټولو هیوادونو استازو له طالبانو وغوښتل چې باید راشي د افغان حکومت د سولې وړاندیز ته غاړه کېږدي، ځکه چې دغه جګړه د افغانانو ترمنځ ده او باید د افغانانو ترمنځ حل هم شي. او دغه غوښتنه د پاکستان، ایران، هند، چین، امریکا او نورو هیوادونو له لوري وشوه. نړیواله ټولنه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې له خبرو ملاتړ کوي او باید د دوی ترمنځ ستونزه د خبرو اترو له لارې حل شي. خدای یوازې طالبان دي چې وایي غواړي له امریکایانو سره خبرې وکړي. له افغان حکومت سره د طالبانو د خبرو غوښتنه یوازې د نړیواله ټولنې نه بلکې د علماو لخوا هم مطرح شوی. تاسو په کابل، انډونیزیا او سعودي عربستان کې د علماو کانفرنسونه ولیدل چې پر طالبانو یې غږ وکړ څو له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته حاضر شي.
now that the international community as a whole supports that this should be resolved through dialogue or talks between negotiation between Taliban and the Afghan government.
But the Taliban response
خو د علماو کانفرنسونو ته د طالبانو جواب ډیر منفی و نو په دې صورت کې باید څه وشي
This is the reality of the conflict this is the reality of how people see the situation
دوی باید په دې پوښي چې دا د جګړې واقعیت دی خو په ورته وخت کې دا هم باید لیا د ونه باسو چې طالبان دې هوکړې تر رسیدلی چې جګړه باید د سولې د خبرو لپاره حل کړي
Right now we are doing this interview at a time that
همدا اوس چې موږ تاسو مرکه کوو طالبانو چې لډیره وخت له امریکا سره د سولې د خبرو غوښتنه کوله دوی خپل لمړنۍ هلي ته رسیدلې دي او په دوحه کې له امریکایي چارواکو سره لیدلې دي په دې خبرو کې البته د افغان حکومت استازو برخه نه درلودله دا ډول خبره چې په هغه کې افغان حکومت غیر حاضر وي تاسو څه ډول ارزوي
وی هاف ټو لوک ات واټ تالیبان از سېینګ رائټ بټ تالیبان از سېینګ دټ دس کانفلیکټ از دټ بټوین واټ دی کول دی اوکسپایرز او دی انټرنیشنل کمیونټی
موږ باید په دې فکر وکړو چې طالبان څه غواړي دوی وایي چې موږ جګړه لا افغانانو سره نه بلکې له اشغالګرو سره ده چې په دې ډله کې د نړیوال ټولنې ځینې هیوادونه شامل دي
نه هغه دا مشخصه کړی دا ویلي دی چې له امریکا سره خبرې کوي
نه امریکا به د ټولو په استازیتوب خبرې کوي په هر حال زه غواړم بیا دا ووایم چې خبرې به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ وشي روانه وی جړون کې جګړه د هیڅ چا په ګټه نه ده هان د طالبانو په ګټه هم نه چی شرطونه وړاندې کوي د طالبانو غوښتنو ته باید غوږ کې خودل شي او هغوی راضی شي زه دلته د خبره د ملګرو ملتونو یا هم د افغان حکومت پاستازولې نه کوم خو دا ضروری ده ترڅو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ ستونزه حل شي د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو د دوام په اړه چې تاسو پوښتنه وکړه باید وایم سمه ده خبري شوی خو افغان حکومت هم له دغه مسلې هرکلی کړی که زه هم د افغان حکومت په ځای وای همدا به مې ویلی وای د خبري کولای شي له افغان حکومت سره د خبرو لپاره زمينه برابر کړی
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی تاده میچی یا ماموتو وچیله ازادي رادیو سره په ځانګړې مرکه کې په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په اړه خبرې کولې
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري د افغانستان دفاع وزارت د بلومبرګ امریکایي ورځپاڼې وروستی راپور چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر پوله د نویو پوځیانو د ځای پر ځای کېدو په اړه خپور کړی د پاکستاني چارواکو تش تبلیغات بولي د دفاع وزارت سرپرست ویان محمد رادمنش د پنجشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې پاکستان د تروریستي ډلو په ګټه کار کوي او د دې ډلو پر ضد یې د مبارزې په برخه کې ټولې ژمنې یوازې د کاغذ پر مخ پاتې شوې دي د په داسې حال کې ده چې بلومبرګ خبری اژانس راپور ورکړی چې پاکستان په پام کې لري چې د ډیورند د کرښې په اوږدو کې 6000 نوي پوځیان ځای پر ځای کړي له کابله اکرام الله اکرام په دې اړه نور تفصیل اوروي
د افغانستان دفاع وزارت د بلومبرګ امریکایي خبری اژانس دغه راپور په خبرګون کې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په ګډه پوله د 6000 پاکستانی پوځیانو د ځای پر ځای کولو په اړه خبر شوی وایي چې پاکستان غواړي په دغه ډول تبلیغاتو نړۍ ته دوکه ورکړي د دغه وزارت سرپرست ویان محمد رادمنش د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې که پاکستان په اړتیا هم غواړي چې د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه وکړي نو د سرحدي سیمو د ساتنې پر ځای دي د یاد هیواد دننه د ترهګرو ډلو په وړاندې عملیات وکړي
کله
وایي چې 6000 نوي پوځیان ځای پر ځای کوو کله خندقونه کیندي او کله هم ازغن سیم تیروي خو د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې عملي ګامونه نه اخلي یوازې په شعارونو او د پوځیانو په ځای پر ځای کولو سن کیږي اصلي حل لار دا ده چې پاکستان په خپل خوره کې د ترهګرو مرکزونه له منځه یوسي دا په داسې حال کې ده چې تازه یو شمېر امریکایي رسنیو راپور ورکړی چې پاکستان پلان لري له افغانستان سره په پوله 6000 نوي پوځیان ځای پر ځای کړي بلومبورګ امریکایي خبري ایجنسی یو پاکستانی امنیتي چارواکي له قوله چې نوم یې نه دی اخیستل شوی لیکلي دي چې دغه پوځیانو د روزنې او استخدام چارې 40% مخکې تللي او د دې پروسې بشپړېدل به 2 نور کلونه وخت ونیسي. دغه پاکستانی امنیتي چارواکي دا هم ویلي دي چې دا پریکړه د پاکستان لخوا د افغانستان او پاکستان ترمنځ په پوله د ترهګرو او مخدره موادو د قاچاقبرو د تګ راتک د مخنیوي په هدف شوې ده. په روسیې کې پاکستان په نړیواله کچه د تروریزم د ملاتړ هیواد په توګه پیژندل کیږي. د دې هیواد په یو شمېر سیمو کې د ترهګرو خوندې پټنځایونه هغه څه دي چې افغان حکومت یې تل له ترهګرو څخه د ملاتړ د بیلګې په توګه یادوي، خو پاکستان تل دغه ډول څرګندونې رد کړې دي. خود امنیتی چارو یو شمېر افغان کارپوهان بیا د ترهګرۍ په وړاندې په مبارزه کې د پاکستان هر اقدام ته د شک په نظر ګوري، وایي چې یاد هیواد تل ترهګر روزلی او د افغانستان په ګډون یې نورې نړۍ ته هم دورانکاری په هدف استولی دي. له ډلې محمد اګل مجاهد د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
کورم ایجنسی کې په اکثر ایجنسیانو اورګي ایجنسی کې عملا د داعش کمپونه دي او دغه خوانه خلک روزل کیږي، خارجیان روزل کیږي، د سوریه او د عراق نه ماته خوړی داعش الته روزل کیږي او افغانستان راستول کیږي. دوی ولې د غوسره مبارزه نه کوي چې راځي سرحد باندې؟ دا سی وبهانی دي.
د یادول ورده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ 1455 کیلومتره اوږده کرخه پرته ده چې د راپورونو په اساس له 200 ډیری عمومي او فرعي لارې لري. پاکستان داسې مهال د اقدام کوي چې له دې وړاندې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ازغن سیم د لګولو چارې هم پیل کړي او راپورونه وایي چې تر دې دمه 14% کارونه هم شوي دي.
د سولې ولسی حرکت نن د مازدیګر په 6 بجو په کابل کې د خدای پامنۍ لپاره یو لوی غونډه را بللې او وایي چې له کابل څخه ځي او خپل پاتې سفر به له هلمند د نورو ولایتونو خواته پیل کړي. د دې حرکت غړو په کابل کې د استوګنې په څوونیو کې د څو هیوادونو د سفارتونو مخې ته غونډې وکړي او په دې ترڅ کې په کابل کې د لویدیځو هیوادونو سفارتونو ته سمبولیک پیغامونه هم واستول. د سولې ولسی حرکت به د بهرنیو سفارتونو پر وړاندې اعتراضونو ته دوام ورکړي او که نور پلانونه هم لري. په دې اړه مې شیبه مخکې د دې حرکت له مشر اقبال خیبر سره مرکه وکړه او په پیل کې مې ترې وپوښتل چې د راتلونکو ورځو پلانونه څه دي.
نن مو په کابل کې وروستۍ غونډه ده چې 6 بجې نه به انشاءالله دا غونډه شروع شي. لویه غونډه به یو له کابله به دا د خدای پامان کوي. له هغه نه وروسته سبا ته سهار له خیره زموږ د سفر پاتې برخه شروع کیږي. موږ له هلمند تر مزاره دا سفر پلان کړی و چې دلته میش ټول قومونه په سرک پراته وو او د همدې لپاره دا پروګرام چې ټولو قومونو سره ووینو او د ټولو قومونو پر حساسولو راپارولو او امن ته په متوجه کولو وتوانیږو. نو سبا به له خیره سره زموږ نوی سفر شروع شي.
په دې نوې سفر کې به کوم ولایتونه شامل وي؟
تر مزاره په حلقوي سړک پرته ټول ولایت به شامل وي. هلته به بیا وخت وګورو، که وخت مو درلود کوشش وکړو چې نږدې ټولو ولایتو ته ورسو او هلته له خلکو سره نږدې خبرې وکړو. خو په لاره پرته ولایت به ټول له خیر سره وګورو.
ویرېږئ نه؟
ویره خو په ټول وطن کې شته، هر ځای چې روان یو ویره شته. خو موږ د ویرې په ضد راوتلي چیرې چې ویره یې هلته باید ورسو، د دې لپاره چې ویره باید ورکه شي په دې وطن کې.
او ستړي شوي نه یې؟
نه یو ستړي شوي. اوس مو یوازې د کتاب د سریزې په ډول سریزه ولوستله، کتاب به ور شروع کیږي.
فکر کوئ هغه هدف ته چې په پیل کې مو درلود رسیدلی یې؟
په پیل کې موږ تر کابله فقط دا غوښتل چې حرکت مطرح شي او چار چوکاټ مطرح شي، خلک پرې باور وکړي او کله یو لوري پرې تور لګیږي تور پرې وننخلي، چې په هغه کې موږ بریالي شوي یو. په راتلونکي سفر کې مخاطبین خلک دي او نور د خلکو په انسجام او راټولونه باندې کار کوو چې په لومړي سفر کې موږ بریالي شوي او په دې موږ لومړي سفر کې فوکس کوو چې منحرف نسو، یو لوري ته کاږه نسو، کوم سیاسي سوداګر را باندې سودا ونه کړي، چې هغه کارونه په کابل کې ونسو. له موږ روغ انشاءالله تر ووتلو.
د حرکت نوم د سولې ولسی حرکت و. د ولسونو له غبرګون او همکارۍ ناراضي؟
بالکل بالکل. په هغو سیمو کې چې جګړه ده، په هغو سیمو کې چې بده ورځ ده، هلته مطلق د خلکو غبرګون ډیر لوړ دی، ډیر لوړ او بیا هم دی. د کابل خلکو هم ډیر لوړ پجرای وکړله، یعنی دوه میاشتې پرله پسې پجرای وکړله، او نن بیا هم د لویې غونډې تابیا نیول شوې ده. او به ګورو چې د کابل خلک څومره مینه ښیي له سولې او ثبات سره.
خیبر صاحب، تاسو د یو شمیر سفارتونو مخې ته ولاړئ، اعتراض مو وکړ په افغانستان کې په جګړه کې د دې هیوادونو د ونډې په وړاندې، او په دې ترڅ کې مو ځینې سمبولیک پیغامونه مثلا پر سپینه پاڼه ویني یا تش لیک یا تابوت، دا مو د دوی هغه مسؤولانو ته وسپارل. دا کار به بیا هم په راتلونکي کې وکړي که به یې ونه کړي؟
دا سمبولیک حرکتونه خاص د دې لپاره وو چې پله افغانانو ته مخیو چې دغه هیوادونه د افغانستان په جګړه کې مستقیم دخیل دي، او که سوله ته ژمن واوسي دا کار کولای شي جګړه له منځه وړلی شي. نو خپل مو د هغو ملتونو ته یو ژور پیغام غوښته ولېږدوو چې د دې هیوادونو ملتونه خبر شي د افغانستان له اصلي تصویره. موږ چې هر سفارت ته ورغلي یو، موږ ورته ویل چې ډیالوګ نه سره کوو، ډیر ډیالوګ سره اوسو، په عمل کې راته ثابته کړي. په عمل کې زموږ خلک امن غواړي، د امن په راوستو کې عملا کار وکړي چې موږ مو ووینو. نو تر هغو موږ باور نسو کولای. نو په دې کې ځینې هیوادونه، ځینې سفارتونه مو لیدلي دي، خبرونه یې اورو چې عملاني کار شروع کړی دی، او انتظار به وباسو چې وروسته نور دوی څه کوي. نور به دا کارونه ونه کړو، نور مو فقط تمرکز د خلکو په ویښونه، د خلکو په بسیجو، د خلکو په راټولونه باندې ده چې راتلونکی سفر به مو یوازې همدې ته متوجه وي.
د سولې د ولسی حرکت مشر اقبال خیبر ول ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې. د ازادي راډیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي، او تر نورو مخکې د افغانستان سیمي او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio. د افغانستان یو شمیر مدني بنسټونه ادعا کوي چې یو شمیر سیاسي ګوندونو او زورواکانو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون يرغمل کړی. دوی نن په یو غونډه کې له حکومت وغوښتل چې د سیاسي ګوندونو د زور ویلو مخه دی ونیسي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دا ادعا ردوي. له کابله د رحمت الله افغان په راپور کې په دې اړه تفصیل واورئ.
د افغانستان یو شمیر مدني بنسټونه وای ځینې سیاسي ګوندونه او زورواکان غواړي چې د انتخاباتي بهیر په يرغمل نیونې سره په حکومت باندې په غیر مستقیم ډول فشار راوړي تر څو نامشروع غوښتنې ترلاسه کړي. دوی د پنځشنبه په ورځ په کابل کې ویناستې ته وویل د نوي نسل غوښتنه دا ده چې شفاف او په خپل وخت انتخابات ولرو، او باید کمیسیون په دغه بهیر کې د سیاسي ګوندونو او زورواکانو مخه ونیسي. د اصلاح غوښتونکو ځوانانو د بهیر رئیس جواد سلطانی وای
خواست مردم افغانستان خوزه نسل جهانی است.
هغه وای د افغانستان د خلکو په ځانګړي توګه د نوي نسل غوښتنه دا ده هغه کسان ډلې او ګوندونه چې د انتخاباتو د پروسې په وړاندې خنډ جوړوي او غواړي په یو نه یو ډول دغه پروسې يرغمل کړي، موږ یې په وړاندې درېږو. ځکه دا په افغانستان کې برخلیک ټاکونکي انتخابات یې موږ نه غواړو چې دغه پروسه مختل او د زورواکو تر تاثیر لاندې راسي. ښاغلی سلطانی وای که یې غوښتنې ونه منل سي، دوی به په کابل کې لوی او پراخ اعتراضی ناستې ترسره کړي. دا څرګندونې داسې محل کېږي چې شاوخوا لس ورځې وړاندې یو شمېر سیاسي معترضو ګوندونو او جریانونو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سره ناسته درلوده چې یو ځل بیا یې د انتخاباتي نظام د بدلون او په دغه بهیر د څار غوښتنه وکړه، خو ناسته بې نتیجې پای ته ورسېده. له دې وړاندې دغو ګوندونو د 9 میلیونو کسانو نوملیکنه خیالي بللې وه او ویلي وو که نوملیکنه باطله اعلان نه سي او انتخاباتي نظام کې بدلون را نه سي، حتی د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو مخه به ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف خني دغو ګوندونو ته خبرداری ورکړی و چې پټه خوله پاتې کېدل یې د ناتواني په معنا نه ده او د ملت برخلیک یو قشر نه سي ټاکلی. په ورته وخت کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان سید حفیظ الله هاشمی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دغه کمیسیون د زورواکو کسانو او ګوندونو پر وړاندې درېدلې او انتخابات به په خپل وخت ترسره کړي. هغه وایي موږ یوازې د ټولو سالمو طرحو او مشورو ته غوږ نیسو، خو له هغې زیات د انتخاباتو خپلواک کمیسیون خپل مسؤلیت سره تصمیم نیسي او کار کوي. په هیڅ وجه او عنوان او هیڅوک د کمیسیون په کارونو کې مداخله نسي کولای او دغه اجازه به هیچ چا ته ور نه کړل سي. په ورته وخت کې د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ ایټیفا رئیس محمد نعیم ایوب زاده وایي سیاسي ګوندونه په انتخاباتي پروسه د اعتراض حق لري، خو هیڅکله هم دغو ګوندونو کمیسیون نه دی یرغمل کړی او په خبره دا د کمیسیون دنده ده چې انتخابات په خپل وخت ترسره کړي.
د مازدیګر څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. د خبرونې په دوام کې د امنیت او سالم چاپیریال او همداراز د کور کلي اونیز پروګرامونه خپرو، خو له هغه مخکې رضوان مراد ته غوږ شئ چې د خبرونو لنډیز اوروي.
ملګری ملتونه وایي د افغانستان د سولې خبرې به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ وي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر مشر له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویل نړیواله ټولنه د افغانستان د سولې له پروسې ملاتړ او د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ منځګړتوب کوي. د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې له شپږویشتو کلونو وروسته د افغانستان هوایي حریم کنټرول افغانانو په لاس کې واخیست. له ارګه په خبر شوی خبر پاڼه کې راغلی چې په دې اړه د کابل په هوایي ډګر کې په جوړ شو مراسمو کې ولسمشر غنی وویل چې نن افغانستان د هوا له لارې د سیمې په څلور لارې بدل شوی او ډیر ژر به د مځکې له لارې هم دغه هدف ته ورسیږي. په غازی تراړه نن د اسرایلي الوتکو په بمباری کې درې فلسطینیان وژل شوي دي. په همدې حال کې له غزې څخه پر اسرایلي سیمو په راکټي بریدونو کې و اسرایلیان ژوبل دي. او په واشنگټن کې د روسیې سفارت د امریکا نوي بندیزونه ظالمانه او شدید بللي او هغه رد کړي دي. امریکا په برتانیا کې د یو پخواني روسي جاسوس د مسمومولو په قضیه کې پر ماسکو بندیزونه لګولي دي.
او سم سپورتي خبرونه.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د اسدی رادیو درنو اوریدونکو سلام. د نن ورځې سپورتي خبرونه زه ابراهیم صافی دراورم. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د بریتانیا د یونیکارنز کلب لوبډلې ته د شپږ سلویخ منډو په توپیر په یو تمریناتي لوبه کې ماتې ورکړه. د افغانستان ملي لوبډلې تیره ورځ په دغه تمرینی لوبه کې د اتو لوبغاړو په سوځېدو خپل سیالي لوبډلې ته په پنځو اورونو کې د 201 سلویخ منډو هدف وټاکه، خو د یونیکارنز کلب لوبډلې په یو سلویخ تاورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو یوازې 201 منډې جوړې کړې. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله تیره اونۍ د تمرینی لوبو لپاره بریتانیا ته لاړه او د اګست د میاشتې تر شلمې نیټې به د دوی تمرینی سیالۍ دوام وکړي. له هغې وروسته به افغان ټیم د ایرلند د کرکټ له ملي لوبډلې سره درې ورځنۍ او درې شل اوریزې لوبې ترسره کړي. د پکتیا په مرکز ګردیز کې د دغه ولایت د شپږو ولسوالیو د ورزشکارانو ترمنځ د سامبو رزمي سیالۍ پای ته ورسېدې. د دغه ولایت ورزشي امیر ګل کریم سحر نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه درې ورځنیو سیالیو کې سلو ورزشکارانو برخه اخیستې وه. د نوموړي په خبره په دغه سیالیو کې لس وړ ورزشکاران انتخاب شول چې په نږدې راتلونکي کې به په کابل کې د پکتیا په استادیتوب ګډون وکړي. سامبو رزمي ورزش دی چې د کروش فدراسیون په چوکاټ کې شاملېږي. او روسیه خبر هم دا چې سبا د سلیر وشتو ولایتونو د کیک بوکس سیالۍ په هرات کې پیلېږي. د هرات د ورزشي امیرت فنی او تخنیکی مسؤول ضیاءالحق ضیا نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ د یوې ورځې لپاره د سولې د جام په نامه ترسره کیږي. د نوموړي په خبره د ځینو ولایتونو ورزشکاران هرات ته رسیدلي او ځینې نور به د ورځې تر پایه ورسیږي. د خبرونو پای.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې د امنیت او سالم چاپیریال د اونیزو بحثونو او ورپسې د کورنیو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام کور کلی خپریږي. خو لومړی د دې خپرونې وروستی راپور واورئ. سعودي عربستان وایي د دې هیواد او کاناډا ترمنځ سیاسي شخړې به کاناډا ته د سعودي د تیلو د لیک چارې اغېزمنې نه کړي. د دواړو هیوادونو اړیکې په سعودي عربستان کې د بشري حقونو د فعالانو د خوشي کېدو په اړه د کاناډا د حکومتي چارواکو د څرګندونو نه راوروسته موده کې ترینګلې شوې دي. فریبا ظاهر د موضوع جزئیات اوروي.
سعودي عربستان چې د نړۍ په سطحه د تیلو تر ټولو لوی صادرونکی هیواد دی، یوه قاطع او اوږدمهاله پالیسي لري چې له مخې هیڅ ډول سیاسي کړکېچ نسي کولای د دغه هیواد د تیلو پر صادراتو اغیز وکړي. دا خبره د سعودي عربستان د انرژي وزیر خالد الفالح نن پنجشنبه په یوه وینا کې کړې ده. نو له همدې کبله ریاض ویلې سره له دې چې له کاناډا سره یې اړیکې په دې وروستیو کې ترینګلې سوي دي، خو تیل به یې کاناډا ته ولېږل سي. د کاناډا او سعودي عربستان ترمنځ د سوداګرۍ ارزښت په کال کې نږدې $4 میلیارد ته رسیږي. په دې کې عربستان ته د کاناډا صادرات په 2018 کال کې 1.12 میلیارد و چې د کاناډا د ټولو صادراتو 0.2% جوړوي. د عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر د دغو دوو هیوادونو ترمنځ د جوړجاړي هر ډول هڅې رد کړي او د چهارشنبې په ورځ یې پر اوتاوا غږ وکړ چې خپله تېروتنه اصلاح کړي. سعودي عربستان تېره اونۍ د کاناډا د هغو څرګندونو له کبله غوسه سوی چې ویلي وو په دغه هیواد کې د بشري حقونو بندي فعالان باید ژر تر ژره خوشي سي. د کاناډا حکومت د اګست پر 3مه یو ټویټ کړی و او پر سعودي یې غږ کړی و چې د بشري حقونو فعالان دي ژر تر ژره خوشي کړي او د دغو فعالانو له کورنیو سره یې خپله خواخوږي ښودلې وه. په دغو فعالانو کې سمر بداوي او د هغې یو لیکوال ورور شامل دي چې هغوی په 2012 کال کې اسلام ته د سپکاوي په تور نیول سوي دي او د زرو درو په وهلو او 10 کاله بند محکوم سوي دي. دغو اقداماتو ته په نړیواله سطحه غبرګونونه ښودل سوي، خو ریاض د کاناډا وروستۍ څرګندونې په خپلو کورنیو چارو کې مداخله بولي او لکه بلې سخت غبرګون ښودلې دی. د همدې غبرګون په نتیجه کې د تیرې یکشنبې په ورځ له ریاض څخه د کاناډا سفیر وایست، د کاناډا واردات یې بند کړل او له اوتاوا سره یې خپل دولتي ښوونیز او روغتیایي پروګرامونه بند کړل. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي و چې سعودي په خپلو کورنیو چارو کې د مداخلې په تړاو د کاناډا پر وړاندې پر نورو اقداماتو هم غور کوي. د کاناډا صدراعظم جاستن ترودو په لومړي سر کې ویلي و چې د مدني ازادیو په برخه کې به پر سعودي عربستان فشارونه ته دوام ورکړي، خو وروسته داسې ښکارېده چې په دې خبرو کې د نرمښت راوستلو لپاره یې وویل چې سعودي د بشري حقونو په برخه کې پرمختګ کړی دی. ترودو وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ ډیپلوماتیک خبرې روانې دي. موږ له سعودي سره ناسمې اړیکې نه غواړو. دا هغه هیواد دی چې په نړۍ کې یو لوی ارزښت لري او د بشري حقونو په برخه کې پرمختګونه کړي دي. سعودي عربستان په وروستیو میاشتو کې د بشري حقونو ډېری ښځینه فعالانې نیولې دي چې مخکې د ښځو د موټر چلولو د حق او په دغه هیواد کې د نارینه وو تر کنټرول لاندې سیستم د ختمولو لپاره کمپاینونه کړي دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
خبر منو دوستانو، آیا خبر یاست چې په کوم شمیر ماشومان لرو چې دوی ودونه کړي او اوس لګن ستونزو سره مخ دي؟ د ماشومان ودونه دوی کورنۍ او ټولنې ته کوم ستونزې پیښولی شي؟ نن په همدې کلغه گیګو له موږ سره میلمه د یونیسف په دفتر کې د ماشومانو د ساتنې په برخه کې کار کوونکی عزیز الله دی. وړاندې تر دې چې په دې خبرې وکړو چې په کوم سن واده کول ماشومان له کوم ستونزو سره مخ کوي، ښه به دی چې یوه احصایه راته ووایې چې موږ په کوم شمېر ماشومان لرو چې دوی په کوم سن کې واده کړی ده.
موږ یو مطالعه ترسره کړه چې د کار او ټولنیزو چارو شهده او معلولینو د وزارت لخوا دا مطالعه ترسره شوه او د یونیسف په مالی او تخنیکی مرسته باندې، او د هغې په ترڅ کې په افغانستان کې د ماشومتوب ودونو په هکله دا سروې یا مطالعه چې د نورو سرویګانو په نسبت تقریبا یو جامع تحقیقاتي مطالعه ده، د هغې په ترڅ کې په افغانستان 15 ولایتونو کې چې عبارت و د بامیان، قندار، پکتیا، غور او بادغیس ولایتونو نمونې په شکل دا تحقیقاتي مطالعه ترسره شوه. د هغې په ترڅ کې معلومه شوه چې 2% د ماشومتوب ودونه په افغانستان کې لا تر اوسه دوام لري.
بدې پایلې څه دي کله چې تاسو ګرځئ سروې کوئ خلک وینئ، تاسو خپله څه لیدلی دي؟
بدې پایلې خو که موږ تاسو خلاصه توګه په درې زاویو باندې وغږیږو، یو د تعلیم له نظره هغه ماشومان چې ودیږي هغوی د تعلیم نه پاتې کیږي، د ټولنیز مسایل په هغه لته سپېږي چې یو جلای چې په کم عمر ودیږي هغه د خپل مسولیتونو او د سرګنی د مسولیتونو په حساب دونه چې لازمه ده ورتیا نه لري. نو له دې امله اکثر اندس هم شوی ده چې د دې نامطلوبه واده نه بعد دوی یو بل سره جنګ او زور زیاتی نه کار اخیستی، حتی خبره تر طلاق او تفریقه پورې رسیدلې ده او دښمني د دواړو کورنیو ترمنځ پیدا شوی ده. د طبي له نظره تاسو پوهیږئ چې تقریبا 3.9% د تولداتو یا د زیږون اختلالات د هغه ماشومان په حق له دغه دي چې هغوی مخکې له 18 کلنۍ نه دوی ودیږي، هغوی طبي اختلالاتو سره مواجه کیږي. حتی 1.5% خطر د مرګ د همغې مور چې لا تر اوسه وړه ماشومه ده د هغه د پارازانی خطر هم متوجه. 1.2% د ماشومانو چې کله چې زیږیږي مړه پیدا کیږي، د هغه هم علت همدا د ماشومتوب بدونه دي.
دا دود ولی زیات ده او په دومره ګڼ شمېر ماشومان موږ دي قربانی لرو؟
دا خو مختلف وجوهات لري. یو دغه لاملونه نه چې موږ تاسو ورسره مخ یو، غربت یا فقر، اقتصادي فقر دی. په دوهمه قدم کې موږ تاسو د بیسوادی او د ماشومانو د حقوقو نه بیخبری نه موږ تاسو غږیدلی شو. په زمن کې د ناسم رسم رواج یا دود او دستور نه موږ تاسو نوم اخیستی شو. ناامنی یا بې امنیتي بل عامل دی چې خلک د دې لپاره چې فکر کوي چې دلته جنگ دی، ناامنی ده او کېدای شي زموږ ماشومانو ته ضرر ورسیږي، هغوی ډېر زر ودونو ښکار کیږي. او بالاخره ځینې وختونه د مذهب نه غلط برداشت کې هم موږ تاسو ګورو چې ماشومان د ماشومتوب ودونو قرباني کیږي.
دلته موږ ډېرې ادارې لرو د دولت له ادارو سره یو ځای، مثلا یونیسف ده کنه، دوی په دې برخه کې تر اوسه څه کړي دي؟ البته کوم کارونه چې کړي ده څومره مثبته نتیجه لري؟
مؤسسه کملی دی کابل مللی، دوی هم مجبور دي چې د دولت تر څنګ ودرېږي او د دولت سره په همکاري دوی ځینې مشکلات او ستونزو سره لاس او ګریوان دي او دوی ته د حل یا د پای ټکی باید کیږي چې یو د هغوی نه یونیسف دفتر دی. د یونیسف دفتر په ماشومتوب ودونو په حقله درې ځانګړي پروګرامونه لري. یو دا چې په خپل تقنینی اصلاحات د منځته راتلو په خاطر په اصطلاح اشتهار او وکالت کوي تر څو یو قانون چې د عدلی وزارت لخوا پارلمان ته وړاندې شوی ده او دا قانون لا تر اوسه تصویب نه دی شوی، د یونیسف په مالی او تخنیکي مرسته د عدلی وزارت لخوا جوړ شوی. مونږ په دې حقله کوشش کوو چې د پارلمان وکیل صاحبانو چې هغوی د ملت نمایندګان دي هغوی ته دا اډوکسي یا په اصطلاح اشتهار او وکالت وکړو تر څو دا قانون تصویب کړي. په دې قانون کې د ماشوم توب ودونه مطلقا منع دی او دې قانون 14 فصلونو او 1 مادو کې تدوین شوی ده او ډېر محافظتي مسایل دي چې د ماشومانو د محافظت یا ساتنې د قانون په نامه یادیږي.
د خوغه قانون ده چې دا د کاغذ په مخ ده چې په دې کې د ماشومانو ودونه منع سوي دي، که نه موږ او تاسې عملا څه لرو چې هغه د خلکو په ځوان کې عملي سوي؟ یو خو د قانون مسله ای،
دویم قدم کې د یونیسف دفتر دولت سره په همغږۍ کې او نور شرکاو لکه ملي او بین المللي مؤسساتو چې موږ د ماشومانو د ساتنې سیستم پیاوړی سیستم جوړ که د ملي په سطح ده که د ولایتي په سطح او یا وړې وړې ټولنې په کچه یې
څه وخت جوړ
موږ کار کوو ورباندې. همدا اوس هم روان دي، خو دولت نه هم زمونږ د خواست او تقاضا داده چې مونږ سره په همغږۍ کې د دې ماشوم ساتنې سیستم د تقوی لپاره همکار شي او د ماشوم ساتنې سیستم مونږ سره په همغږۍ سره مخته بوزي.
بله، څومره تاسو سره د دولتي ادارې همکاري دي په دې برخه کې کار سره؟
کار دوی مونږ سره همدا سروې یا استدی چې تقریبا دا مطالعه د می او جون د 2010 کال په ترس کې تر سره کړ، هغه یې موږ سره د همکاري وکړ. د قانون له نظر د عدلی وزارت موږ سره همکاري وکړ او اوس دا سیستم د ماشومانو د ساتنې په حق لچې ده د کار ټولنیزو او شاده او معلولین وزارت موږ سره قدم په قدم په همکاري سره روانه ده او امید لرو چې د دې پترس کې حداقل مونږ وکولای شو چې د ماشومتوب د ودونو څخه مخنیوي وکړو. په درېیم قدم کې مونږ د دولت نه دا خاص لرو او تقاضا هم ده چې په ټولنیز سکتور کې دوی په خپله بودیجه او فاینانسنګ وکړي، او د دې بودیجه د لرلو سره مونږ کولای شو چې ټولنیز سکتور تر دې حده پورې تقویه کړو تر څو هغوی هم په دې هکله کار وکړي او د دې ستونزې دپاره که د پای ټکې نشي خود حداقل کچه ټیټ راټیټ.
تاسو د اودس چا په صفت باندې چې د ماشومانو په کم عمر باندې د ودونو بدې پایلې مو لیدلې دي، کورنیو ته څه وایئ چې دوی خپله څه وکړه چې خپل بچي په دغه لوی مصیبت اخته نه کړي؟
کورنۍ تر ډېره حده پورې ځینې ځایونو کې دوی خبر دي د دوی د بدې پایلې نه، خو متاسف
په ځان نه راوړي.
یو په ځان نه راوړي، دویم قدم کې دوی د دینی برداشت غلط برداشتونو له مخې یا د دود او دستور له مخې مجبوریتونه لري. مثلا همدا مطالعه چې د کار ټولنیزو وزارت ترسره کړه، په دې کې تقریبا 2.5% هغه کسان دي چې دا ځان باندې منلی دي، او 8% دې زه یو ضرورت بولي چې باید ماشومتوب ودونه وشي، حال دا چې 3% دې ته په اصطلاح بد کار وایي. دویمه مسله دا ده چې زمونږ په ټولنه کې د نکاح یا ودونو ثبتول یو عام رواج نه دی، خلک خپل ودونه نه ثبتوي.
دا به څنګه مخنیوی وکړي د ماشومانو له ودونو نه؟
یو د همدا لاملونو نه دا ده چې باید راجستر شي، ثبت شي نکاح یا
ودونه. یعنی که ماشومی بیا کومه قانوني جزا ستغې کوي
ته؟ روبرو شته دی، تاسو پوهیږئ چې ماشومتوب ودونه جبري ودونه دي، ځکه چې ماشوم د خپل رضایت اظهار نشي کولای او کامل اهلیت نه لري چې تعاقد وکړي. یا په خپل نکاح یا واده چې دی یو قرارداد دی چې د طرفینو ترمنځ د یو ګډ مشترک ژوند لپاره جوړیږي، خو چې کله یو خوا یا دواړه خوا ماشومانی هغوی د خپل کامل اهلیت خاوندان نه وي، نو له دې خاطره د دوی رضایت سوال لاندې راځي. جبري ودونو په هکله دولت حکم کوي، ماده یې زما په یاد نه دی، ولې زما دونه په یاد دی چې اپس متوسط اجازه ده هغه چا چې دوی مجبوري واده ته چې د یو کال نه تر 15 کاله پورې اجازه ده.
ډېره زیاته مننه، ژوندی اوسئ.
تاسو نه مننه، کور آمدن.
ازادي راډیو څخه د ماشومانو د ودونو پاکله د یونیسف په دفتر کې د ماشومانو د ساتنې د برخې د کارکونکو عزیز الله خبري واوریدي. د خبرونه د ازادي راډیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي. تربیه هیچاري
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی، په نس جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
او ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم، چا کای هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه وې سې کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی سلامونو او نیکو هیلو مو هر کلی کوم. آیا تاسو د خپل دوستانو سره ټوکی کوئ؟
مونږ اکثرا ملګرو او دوستانو سره ټوکی کړي هر ځای کې هر محفل کې.
د پیزای ټوکو بد عواقب څه دي؟
چې په هغه کې د سړي ابرو عزت هم له منځه ځي او څنګه څه خفګان هم منځ ته راځي. که چیرته هغه ټوک چوک پر چا باندې وکوي، امکان لري دا کس د چا نه خفه سي.
څه ډول ټوکی باید وشي؟
یعنې داسې ټوکی وکړي چې چا زړه هزار هم نه شي، هغه سړی خوښ وسوي، هغه مجلس خوښ وسوي.
درنو اوریدونکو، نن په همدې موضوع بحث کوو چې خلک ولې ټوکی کوي، او دا چې ټوکی لیوي خو خلکو ته خوشحالي ورکوي، آیا بد عواقب هم لري کنه؟ په دې خبرونه کې د خلکو د نظرونو ترڅنګ د دینی عالم نظر او په پای کې د ټولنپو سره مرکه هم لرو. ملتیا مو وکړئ. دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې او زه یوسف زدرانی درته وړاندې کوم.
خو
خوګوریدونکو خندا د ژوند مالګه ده، خو که دغه مالګه زیاته شي نو بیا ستونزې جوړوي. انسان په ژوند کې د هر څیز لپاره باید یو ځانګړی معیار ولري، او که دا معیارونه په پام کې ونه نیسي ښایي ژوند یې له ستونزو ډک شي. ټوکې، طنز او مزه هم ځانګړي حدودات لري، او کله هده تیر شي د ستونزو سبب کیدای شي. ټوکې او شوخي د خندا لپاره یوه وسیله ده. ځینې وخت د ډېرو ټوکو او شوخیو مزه تر ډېره وخته پاتې وي، خو په ځینو مواردو کې بیا د دوستانو ترمنځ د خفګان او آن د دښمنیو باعث ګرځي. د لغمان ولایت اوسیدونکی خواجه محمد وایي چې د خپلو دوستانو سره ډېرې ټوکې کوي. نورې خبرې له نوموړي اورو.
موږ اکثرت ملګرو او دوستانو سره ټوکې کړي هر ځای کې، هر محفل کې، خو بیا اکثرت وختو کې موږ خپل ملګرو سره حتی په ټوکې کې جنګ هم کړي. هغه خو په دغه نږدې ورځې کې چې موږ هم په دفتر کې موږ ملګرو او دوستانو سره ټوکې کوله، او راسره نږدې هم ناز د عزیز نوم ده، هغه پرون موږ سره هم ټوکې کوله. په ټوکې کې موږ یو بل سره شخړه وکړه، نو بیا آینده موږ سره په ټوکې نه کوي. خو زمونږ زړه نه هغه کېږي بیا موږ سره خوله اچو ټوکې کوو. داسې شل ده چې دا رښتیا خبره ده. هر محفل کې اوس موږ بعض خلکو باندې لکه ملګرو دوستانو باندې یو نوم اصلي نوم یې فرضاً مثال محمد یا فرضاً محمد ادریسی یو شی، نو هغه د کوم قواره چې لکه هغه مشابهت بې سره بیا ورته نومونه ږدو چې قواره داسې ده یو بل نوم نوم. دا بالکل صحیح ده. موږ ځای کې خپل ملګرو سره دا کارونه کړي او کوي.
بې ځایه ټوکې د انسان قدر او ارزښت په ټولنه کې راکموي، او کوم قدر او عزت چې انسان د خلکو په زړونو کې لري هغه راټیټوي. د کابل د کارتینا اوسیدونکی شیر احمد لورایه راته داسې چوپه و رامخکاره شو، او ترې مې وپوښتل چې آیا دی د خپلو دوستانو سره ټوکې، شوخی او مزه کوي که نه. له نوموړي اورو.
ټوکې مې نه خوښېږي، په دې خاطر مې نه خوښېږي چې یو ورځ یو ځای کې ناست یو دوه دوستانو خپل منځ کې ټوکې کولې، نو هغه نه یو جنجال پیدا شو، یو جنجال جوړ شو. بس له هغې نه ما
کله چې د ټوک او شوخیو حد او مرز مراعت نشي نو د کینې او کدورت باعث کیږي. ځینې وخت خو ډېری دوستان داسې فکر کوي چې دغه ټوکې د شوخۍ له امله نه وي، بلکې دغه ټوکې د کدورت او د شخصیت د سپکولو لپاره وي. دا چې څنګه ټوکې وشي او څو ډوله ټوکې موجودې دي، د غزنی ولایت اوسیدونکی سراج به راته ووایي.
ټوکې خو په عموم کې دوه رقم ټوکې دي. یو ادبي ټوکې دي چې په هغو ټوکو کې خلک خوشحاله کېږي هم، او ډېر سوادار خلک یا باسواده خلک دغه ټوکې کوي، په دې کې خفګان ډېر وخت منځته نه راځي. او یو نورې شوخې ټوکې دي، په هغه کې د سړي ابرو او عزت هم له منځه ځي، او څه نا څه خفګان هم منځته راځي که چېرته هغه ټوک څوک پر چا باندې وکوي. امکان لري دا کس له چا نه پاسی کو. نن سبا ډیر زیاتې ادبی ټوکی په وړل کېږي یا خلګي کوي، په دې ټوکو کې څوک خپکیږي هم نه.
د اسلام له نظره مو هم د مولای نورالحق څخه پوښتي چې په اسلام کې هم ټوکو ته حد او مرز چا کنه. له نوموړي به واورو.
یو هغه رقم ټوکی چې په هغه کې اضافه ګویي کېږي، په هغه کې خنداوې راځي، په هغه کې اشغال د ذکر سره د خدای راځي. او یو هغه ټوکی دی درته وایم چې سړی غواړي چې دغه اهل داسې یو خوشحاله رقم وساتي چې په هغه کې افساد شریعت رانشي، نو هغه ټوکی ممنوع نه دي. مګر هغه ټوکی چې په هغو باندې یو نفر داسې یو خبرې کوي د حد څخه بې ځایه، او هغه نور باندې خاندي، بیخي کټ کټ خندای باندې کوي، پر خبرو باندې دونه خاندي چې خدای تر دې غوړ تر هغې غوړ پورې د توام سره بلاړ شي، نو دا طبیعي خبرې ده په ګناه کې راځي. خور
پنځه لري راغی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وویل: ای محمد رسول الله، زبه جنت یم، زبه جنت ته ولاړ سم. داسې ویل: زبه زبه جنت ته ولاړ سم. نبی علیه الصلاة والسلام داسې خندای تبسم ورته وکړ، تبسم نه ما چې مطلق د غرشونه محترم معلوم سول نور نه ویل. سپینځر خو جنت نه ځي. هغه ورخطا سو چې ای محمد رسول الله چاته وایي دا کار داسې نه خونه نه کیږي. ورخطا سو بیخ نبی علیه السلام پوی داسره ډیر مایوس سو. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وایي: ټوکه مسخره هم درسوکه، یعنی په حالت کې د سپینځر ټوب نه ځي جنت، بلکې ته ځوانیږي. ګوره ودې ته هم ټوکه وایي نه، او هغه چې خلک خندي هغه ته هم ټوکه. نو دا ټوکه نه ده حرامه، هغه ټوکه چې خلک خندي درته هم هغه حرامه ده.
قدرمن اوریدونکو، دا چې د ټوکو کول څنګه عمل دی،
د خبرونې په دې برخه کې مو دعا مو خلکو نظرونه هم راخېستې دي.
عبد البصیر اندړ د غزنی ولایت اندړ ولسوالي ټوکی خو خپل اندازه لري، ادبي ټوکی خده انسان ته خوشحالي وربخي او خندا وربخي، او داسې ټوکی چې هغه ادبي چوکاټ نه بهر وي هغه بد عمل ده، خشونت منځ راځي او حتی قتل و قتل و خفګانونه او نور مشکلاتونه لوګو نه پیدا کیږي.
شهلا صفیما د کاپیسا ولایت څخه. زما په نظر تو کامل په یو حساب ښه دی او په بل حساب ښه نه دی. ښه په دې دی که دوست خفه وي لږې وخاندئ خوشحاله کړو، په بل حساب په دې ښه نه دی چې بعضې کسان دي دېنه ډېره غلط استفاده حتی جنګ ته به مخه کوي. ډېر په دې خاطر ښه عمل نشو ویلی او ښه مشو ورته ویلی.
میں جاوید دا کارتینا اسیدین کہم تو کہ خو خامل نہ ہوج بزے نو دز ہونی جب بزے وگا کی گو
درن اردن کو هر ټولنه ځانګړي کلتوري قراردادونه لري. کچيري دا قراردادونه مراد نشي نو بیلابیل ستونزې پاره ولاړې کړي. ټوکی او طنز د پښتني ټولنې د فلکلوریک کلتور ځانګړي برخه ده. دا چې د دغه برخې اصول مراد څه ګټي لري، که حدود یې مات شي ټولنې ته څه ستونزې راولاړوي، په همدې حکله زموږ همکارې مریم توخی د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون د ټولنپوهنې استاد امید افغان سره مرکه کړي چې ستاسو پام ورته راړو.
د ټوکو د شوخی یا د پدریک جوړته مزه وای د دې یعنی ضرورت ټولن تشته کنشت.
ډیر ښه پوښتنه. تاسو د انسان هغه کوم ځانګړي فطرت یعنی ټولنیز فطرت ته تاسو متوجه اوسئ؟ موږ په ټولنې کې هر څه سره اړتیا لرو. ټوکی پټاکې او د شوخیانو ته هم موږ تاسو اړتیا لرو. د اړتیا په اساس باندې د خپل ټولنه د خپل د ظرفیت مطابق سره دوی د خپل دی ټوکی پټاکی ادبیات سطح محتوای د تینی
یعنی څه ډول ټوکی باید ټولنه کې وشي؟
یو خدا د چې موږ تاسو ډیر آرمانی ورته فکر وکړو. راته آرمانی فکر کوو موږ وایو چې حتما باید ډیر په ادب او ډیر مثلا په ځای ټوکی باید وشي. او دویم د دې چې مثلا موجوده حالات څه شي دی اصلا موږ مخکې هیڅ قالب نشو ورکولای. کې د ټولن په هن له منظر موږ تاسو اصلا اول خو لازم نه ده چې قالب ورکو، بل ډیر سخت چې قالب ورته ورکو. یعنی موږ تاسو یو مرز لرو، یو حد لرو، حدود لرو چې هر څوک د خپل باندې دغه باندې پیږي. یا وازنه لارې هم دغه درجه دی. امام جعفر صادق خبر را پیاچ و چې ښه انسان هغه ده چې د خپل حد تو حق او پیژني او د بل چا حد او حق مراعات کړي. نو دغه یو وازنه یو چوکاټ کیدای شي چې د موږ ځوانانو ته سپینګیری ته خزه ته چې دل شي ته متوجه وي چې دا مشکل حلېږي. د خپل د ټولنې مابند کې یو سری معیارونه یو سری هنجارونه موږ تاسو لرو په نامه د اخلاق او بد اخلاقی. دغه په کل کې موږ تاسو کې مد نظر وینئ خو ټولنه موږ تاسو وایي چې کوم شی با اخلاق ده، کوم شی با اخلاق نه ده یا بد اخلاق ده. نو دغه چې موږ تاسو مراعات کوو ټولنه هغه مرز هم مراعاتیږي.
اګه خپل استاد دغه یعنی مرز که مراعات نشي دغه حد و مرز د ټوکو یعنی د اخلاق او عواقبت وی بد عواقبی.
اول خو دا چې مثلا د فردی لحاظ د خپل شخصیت له لاسه ورکو، د خپل شخصیت هم ډیر سپک کاری نور ته ورو بیا نور موږ تاسو کې هر څومره آینده کې موږ او تاسو کوشش وکړو چې خپل ځان ښه با شخصیت وروخیو، نو موږ او تاسو د بل چا ته په تور مسافرون ما یو چا سره ټوکی کړی دی هغه د خپل ذهن کې داسې فکر لري چې دغه مثلا نفر چې دا ډیر مثلا مسخره ده. نو نن که زه هر څومره ځان جدی وینم د خپل شخصیت مې هغه شوی ده او کوچنی شوی ده یا خراب شوی ده، د فردي په سطح باندې موږ او تاسو د شخصیتونه نور چاته ښه تصویر نه ورته ورکو، ښه انعکاس نه ورته ورکو. بل د ټولنیز رابطه یو سالم رابطه ده چې موږ تاسو نور خلکو سره وینیسو، که څه انفرادي رابطه ای که ټولنیز یا ګروپی رابطه ای، بیا ورو موږ تاسو په آینده کې د خپل هغه ځانګړی ځای په ارتباطات یا مثلا په اړیکو کې هم له لاسه ورکو. دویمه خبره دا ده چې موږ تاسو بیا نور ځوانان اینی چې ولا مثلا دغه خو استاد و دغه رقم خبره وکړه هغه بیلګه اخلي له موږ تاسو سره دوی زیبل مجلس ته مثلا عینم دغه کار کوي هغه مجلس کې دی بیا بیګي. نو دغه هغه بدی اغیز دی یا ناوړی اغیز دی.
هغه استاد څنګه تاسو توصیه کوي خلکو ته ځوانان ته چې ټوکی وکي شوخیانې وکي تنزونه وی کنه
فوق العاده زه وایم تر څو چې کولی سي شوخی دې باید وکي بیا ادبی نه دا دوا باید فرق وشي شوخی مونږ او تاسو سل په سل ورته اړتیا لرو بیا ادبی دې نه باید وکي هیڅ تاسو شوخی ونه کې چې هغه مثلا رشاد دروغ ولري په تاور مثال زه دوا هغه بیلګې درته راوړم حضرت محمد صلی الله علیه وسلم یو وخت سپینسر خزه ورته راغله ورته ویل چې زه دا وخ می پکار داد او پیغمبر ورته ویل چې زه وخ نه درکوم دی وخ بچای درکوم او بار وباندې وسه هغه خزه ورته ویل چې دا تاسو سره کوم خبره دا وخړه دی وخ بچای خو چیرې د ما بار ورایسي دا ورته ویل چې نه زه د وخ بچای درکوم او پوسې نورې چې نه درکوم بیا درته د صحابه ورته ویل چې څنګه دا خبره ورته کړه دی وخ بچای خو دا غټ وخ چې دا وایم دی وخ بچای دکنه یعنی د دروغ ونه ویل کنه یعنی دا پوسې دا واغې وختل چې یو تپ خوشي وسره وکي یا په تور مثال حضرت علی سره په دسترخوان ناس و د پیغمبر د خرمه چې خوړل د خسته حضرت علی خواته ورته لکواله بیا په اخر کې ورته ویل حضرت علی ته چې تا خو ډیر خوړل دي د څنګه دومره د سه وګه انسان ته هغه حضرت علی ورته ویل چې ته خو لماس کا بتر وګه وی چې خسته و سره دي خوړل دي نو ګور دې شوخیان د صحابه منس کې د پیغمبر په منس کې هم وی هم دا شوخیان د شوخیان وی چې اخلاق ته ضربه نه ورسوله ټولنه ته مثلا ضربه نه ورسوله یا نور ته مثلا تشویق قوم نه پوسه چې دروغ و یا مثلا دی یو بل شخصیت هغه کی ضربه ورته وارد کی یا مثلا شخصیت کوچنی کی
درنور دن کو دا وو د دیونی د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل تر بیا ښه دوبریا لیوس